د سهار شپږ بجې شوې. قدر مناوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. لدې شپې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19 یویشت او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا UNHCR په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړونکي بللې دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. UNHCR وایي د خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې به تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اورول، له هغو سره مرسته او د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیون اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایټ ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د کانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایټ به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایټ قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګاڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. اروپایي ټولنې پر اسرائیلو فشار راوړی څو د ملګرو ملتونو د عدالت د نړیوالې محکمې هغه حکم ته غاړه کیږدي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې پریکړې واجب الاجرا دي او ښکیل اړخونه یې باید رعایت کړي. په حق کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جمعې په ورځ دا حکم ورکړ خو د اسرائیلو رد کړ. اسرائیلو له دې حکم مخکې هم د امریکا او اروپایي هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. دوی له اسرائیلو غواړي چې د ملکیانو د ځان زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په رفح کې پوځي عملیات ونه کړي، خو اسرائیل روانه میلادي میاشت دا عملیات پیل کړل. د سوریې یو څارونکي ډله وایي د اسرائیل د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې د لبنان د ایران پلاوی حزب الله ډلې 2 تنه جنگیالي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د وسلوال پرون د سوریې په هامه ولایت کې وژل شول او د دې ډلې څو نور وسلوال ټپیان دي. دا په یوه اونۍ کې په سوریه کې د حزب الله پر وسلوالو د خپل ډول دریم هوایي حمله ده. د تیرې دوشنبې په ورځ د لبنان پولې ته څیرمه د اسرائیلو په هوایي حمله کې 8 تنه ایران پلوي جګړه مار هم وژل شوي وو. او د هند غوره لیګ یا IPL پایلوبه نن د کلکتې د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ په چینای ښار کې ترسره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې 3 افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګربز او علام محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکتې 2 ځلې او حیدرآباد 1 ځل د IPL اتلولي ګټلې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوري چې د خځو د حقونو فعالانې وای په افغانستان کې د خځو د حقونو وضعیت تر هغه څه ډیر خراب دی چې د ملګرو ملتونو په ورسي راپور کې یادونه شوه.
باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي.
په کونړ کې یا روغتیا پال له څو ورځو راهیسې لادره کدی
غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کو د کلی اوسیدونکي د بی ایچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله د واکسین په برخه کې. تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نظر کشوې ده.
په غور او بغلان ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې پلا لور له لاسه ورکړه، نارامه ده، سالنډي هم ورته پیدا شوی، پرزې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خالان لمسی مې هم خپله خور له لاسه ورکړه.
په نړیوالو مسایلو کې وابهوري چې یو اسرایلي چارواکی وایي حکومت به د پاتې برمتاو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. په دوهمه نیمای کې د لوبو له میدانه اونیس پروګرام خپریږي، اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ښځو د حقونو فعالانی وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل وروستي راپور کې ورته اشاره کړې. د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو له لارې پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د طالبانو محدودیتونو د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغېز کړی دی. د موضوع نور جزئیات د سالی محمد سالی پراپور کې.
د ښځو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجاړي ته غاړه نه ږدي. میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي.
زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي، خو مشکل په دې کې ده چې دوی د یو مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري. زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د ښځو په اقله، خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اقله، باید دوی خپل پالیسیګانو ته تغییر ورکړي.
د ښځو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي او ژغې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکې هم څارل کیږي. دبداسل کې د چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپانه خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی. په نهو مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې د نجونو ودول 25%، تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي. د ملګری ملتونو د ښځو څانګه وایي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په مرسته برابر کړی او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څه باندې 200 ښځو سره د مرکو پر اساس برابر سوی دی. طالبانو څه کم 3 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللی و. هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې وه چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي. طالبانو په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړې. د نجونو او ښځو پر مخ یې د پوهنتونونو دروازې تړلې. ښځې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسي کولی او په وروستي مورد کې د ښځو څنګر ځایونه هم وتړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې یو روغتیا پال له یوې اونۍ را په دېخوا نادرکه دی. ورک شوی کس غلام الله نومیږي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بېلابېلو برخو کې کار کوو. خپلوانې وایي غلام الله له چا سره شخصي دښمني نه درلوده.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسېدونکي او د روغتیا برخې یو تن کار کوونکی غلام الله له تېر یوې اونۍ د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتیایي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوی دی او لا یې هم د مړي او ژوندي درک نه لګېږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کود کلی اوسېدونکي د چپې درې د لنډلام په سیمه کې د بی ایچ سی کلینیک کې دنده اجرا کوله. د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه په ورځ باندې د کلینیک څخه نادرکه شوی دی.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسؤلین د یادې پیښې په اړه خبرې نه کوي، خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لنډلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللي وو او درې تنې نیولي هم دي. ځایي خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤل پاتې شوی او اوس یې د لنډلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرکه شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دې پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندي درک ولګېږي.
ایران وایي سږکال یې له افغانستانه څه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د ایران له یو رادیوي چینل سره په مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي د هیله مند دی چې ایران به سږکال افغانستانه د خپله برخه اوبه خور په بشپړ ډول ترلاسه کړي. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازی او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سږکال ایران ته له افغانستانه څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې اوبیس کال د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایراني راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان بند د دروازو د ترمیم او لایروبي یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سږ کال د هلمند له سیند څخه په بشپړه توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمي قومي سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سیند اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسېدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچه د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړي له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 160,000 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره ادای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره. ایران بچیان قضیات اوبو ادا کوي او په خپل حق قانی نه ده تاسو ته به همدا سي نه حاله پاتې وي ځکه چې کله ایرانی لوري د خپل اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همدا سي پل می لټوي زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهد وي بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي
د اوبو یو بل کارپو عبدالله هیواد ازادي رادیو ته وویل
نور څور نور ودونه لرو چې دغه حساب هیڅ نشته فرض مثال د هریرو د څه افسوم رو بشي ایران ته سره ځکه چې موږ دغه هیڅ تړون نه لرو د دوی سره یا د مرغاب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي دغه ځای اوس ایران ته ځي دغه موږ د دوی سره حساب نه لرو دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان په منځ کې او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان ته موجوده حالات او څه په استفاده باندې دوی د افغانستان څخه ډیرو باخي
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1155 د تړون پر عملي کېدو ټینګار کوي دغه تړون د مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیونه متر مکعب او به د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د منځنی ختیځ مسایلو ته. یو اسرائیلي چارواکي پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی په پاریس کې د امریکا او اسرائیلو د چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونې کړي. په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان و. صالح محمد صالح او د موضوع نور تفصیل.
د اسرائیلي چارواکي چې نه غوښتل نو می واخیستل سي پرون شنبه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون پر موافقه د اصلاح کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرائیلي چارواکو له پرونی کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د رواني اونۍ په دغو خبرو کې د برخه اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلي چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بنی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادي میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل شویو د خلاصون او په غزې تړنګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشی سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کیږي له دې جملې 30 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د پاکستان نه د افغان کډوالو له راستنېدو سره د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په سختۍ سره هلته کورونه پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوې دي. خو له هغه مخکې نور مطالب لرو. په غور او بغلان ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي دي، خو د دوی په وینا له هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. په غور کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین دا خبره تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ ډېرې شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ راپور کې واورئ.
د پوستکي خارښت، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو تر څنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ورسره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغ سیوی دی، یو ډول بخاری استلی، ځان خارشت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارشت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور مې په خپله لور له لاسه ورکړه، اعصاب یې ښه نه دي، نارامه ده، سالنډۍ هم ورته پیدا شوې، پرزې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلال مسمې هم خپله خور له لاسه ورکړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتیایي برخې کارکوونکي هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم څاګانې سوې هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کالونو کم دي زیاتره یې په اسالاتو باندې اخته دي، او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمین چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم. تکلیف چې نه تنګ
تر سیلاب وروسته سالنډۍ راته پیدا شوې. میرمن مې هم ناروغه ده، درې لوڼې او یو زوی لرم. مشر اولاد مې د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عموماً آبی که مردم از آدرس آبش تامین می شده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې و خراب شوي، څاګانې د سیل لاندې شوي. لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړه سلنې خراب شوي. له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي. اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضې امراض جلدي او تنفسي هم روبه افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت، روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې یا ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره یې د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټنه مرسته کړې ده. یا سازمان هم درز ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر شپږ ویشت زرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه یې فاریاب ولایت ته 5 متریک ټنه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې له ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
قدرمن اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه په څو شیبو کې راځي، خو لومړی یو وروستی راپور. په پکتیا کې مالداران د خپلو څارویو د محصولاتو لپاره د یو ښه بازار په لټه کې دي. دوی وایي د څارویو محصولات یې ښه شوي، خو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یې وسایل نه لري او ځکه لازمه ګټه نه کوي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابرې شي، تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشاد راډیو ته وویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د حسونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپنوم یې وراټولیدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانیستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لذایق څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانې توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د راول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسینونه موږ سره کومکونه کوي موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لار نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي. پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی. موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیم دی خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغنه وس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی، افغان بیسیم تا تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی د یوې میاشتې لپاره ورکوي او هغه لاغوی نه کافي کېږي ان تر دې چې 15 ورځې کار هم نه ورکوي. چې ایم ټی این دی یعنی اریبا سی هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکوي. نو زمون غږ باید تاسې له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې غوښتنو باندې دوام وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زما لخوا سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې د بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نفس یې ډېر دی جانبار نه لري ډېر خلک ورسره په تکلیف دغه موږ اوږغ کړی ځای پرې ورسوئ چې دا جانبار راته جوړ کړي ډېر ورسره په تکلیف ده.